د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د کورونا وایرس په وړاندې وبخي واکسین شي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا لامل د مړو شو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شو ل 14 میلیون وګړو اوخته دی. د فایزر بیو ان ټیک کمپنۍ لخوا جوړ شوی دغه واکسین تورس له هغه اجازه ورکړل شو چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړل. د کورونا د واکسین په وړاندې د کورونا د وایرس په وړاندې دغه واکسین مسریت په سلو کې باندې 15 نوي خودل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کدا او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د دې خبرونه ډیره برخه هم د مخکخه خزو او نږدې خبرونه ته ځانګړې شوی په ژوندۍ بڼه زما همکار مللی بشیر مختوري په څو شیبو کې
مخکخه خزی
السلام علیکم. دا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرحناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندسوي ژورنالیست ده، همدارز فریده کوچی په لمر سره وی چې د افغانستان د پارلمان په خواني سناتور ده، دا د سولې غشتونکو شذو پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه لدی سره خبرې کوو. او په دې پروګرام کې زموږ دریمه میلمنه به ډاکټر لیلا آفاق وي چې مدني فعاله د سوداګر او د کندهار د سوداګرۍ خونو رئیس ده. لومړی به د فرحناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبري پیل کړو. فرحناز الکوزی د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیوي خبرونه ویاند ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ده. نن د دې د ژوند او فعالیتونو په برخه کې ورسره خبري کوو. لتاسی اوریدونکو به هم پښتني واخلو او فرحناز جان به هم ستاسو پښتنو ته ځوابونه ووایي. خبرونه ته شرغ لاس فرحناز جان.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه ونیکې هلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګرې تل کړی وتی زه په خدمت کې.
مننه فرحناز جان چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. اوریدونکو که زموږ له ملمنو پښتنې لري ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 903 شمیرې لاري له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې دا دی 0500 822 55 55 او 0599 203 50 40. د مخکښ شدي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. په دې برخه کې ل خپل شذنه اوریدونکو ځانګړي هیل لرم چې مشته تلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي یا لملمنو پښتنه وکړي. اوس هم فرحناز الکوزی را سره پر لیکه ده چې د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیو خبرونه ویاند ده. فرحناز الکوزی په کوچنیوالي کې د خپل کورنۍ زینو غړي شونځي ته لتاګر غرځولې و. په دې اړه به هم له دې سره خبرې وکړو. فرحناز جان، تاسو لمړی مشته وایست چې تاسو د خپل لمړی زده کړې څنګه سرته ورسولې، کله چې د کورنۍ زینو غړي لکه تاسو چې ویلې چې ستاسو کاکا د شونځي ته له تاګه ستاسو مخنیوي کړی و، نو تاسو څنګه وتوانید لاس چې خپل زده کړې وکړي؟
ډیره زیاته مننه اغلې ملالی بشیر. زه ویلې دې ته شروع کوم چې زه کله په کلی کې اوسېدلم. لاته زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تر دې خونځي نه ما نه کړم. بیا جوخت ورسره کله چې ما پلار جان دنده واخیستل، نو ما ته به ویل چې ته اندېښنه مه کوه، ځکه زه به تل اندېښنه وم چې زه ولې د زده کړو بې برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله. زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسم راتلونکي کې، زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلار جان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمینه کابل کې په اردو کې. هغه دلې موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم، نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلار جان، اوس خو موږ څه ناڅه یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړ شم. زما پلار جان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما ته مې شوول چې خیر دې کته خوندې ته لاړه هم نسی، زه په کور کې ستاسو تاسو ته ماته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلار جان څخه مطالعه کړل. بیا چې کابل ته راغلم، ازموینه می ورکړه بیا قاتم کوم کې کې نستله ما زمينه دي برابر سره چې زه ټول کورنۍ ته قناعت ورکم او هغه د معاملې تر وکی بیا پر ځان می ډېر شن فکر سره دی هغه نیم درس ماته په کور کې راکو ورسره بیا ازموینه ورکړه د مکران په دیم مکرانو کې د بل قاسم د فردوسی په لسه کې بیا ما ازموینه ورکړه بیا زه پاتم کلګي کې نستله ما هغه نو ورسره زمينه دي خلاف سي ډېر زیاته برابر سره چې زه خپل ذات لري وکړم دی یو نیم کوچونه نو سره هم شروع کړل ځکه ما لکه خراب او ځخندي ته نه هم چې لري خط کې به ډېر ستونزې وي بیا د خطاتي کورس تر سره جوخ مزګر به زه کورس ته تللم او سهار به ځخندي ته تللم نو دا هڅه او زمينه برابر شوه چې بیا ما بریالي سم چې خوندي وایم
مننه فرهناز جان تاسو یادونه وکړه چې په کوچنیوالي کې تاسو کاکا تاسو مخنیوالي و چې شونځي ته لاړسي خو بیا تاسو کابل ته کډه سوست او د خپل مور او پلار په مرسته باندې مزدکړې وکړې تاسو دا هم یادونه وکړه چې رادیو غانې بلکې بي بي سي او ازادي رادیو به مو اوریدل او د خپل لوز د کړو بهر مو روان ساتلې وو دا چې تاسو څه ډول یو شروون کې سوست او نور جنو ته مو د زده کړو زمينه برابر کړه په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي
یو پروګرام ما ته ډیر خیاط سی او زه ډیر خوشاله یم ځکه زه هغه وخت د خوندین هم فارغ نه وم ما په کور کې ما ډیر ذکر د خپل پلان جان کړی دی ما ته ډیر خیاط سی چې پر می د سلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړی و غنات نیو سم یاد دی کڅوړې د محمد نور پیدا پیدا کړې د خدای نو د دنیا د زما د مړې درس چې پر ما سره یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دې ځکه چې ما د سیر ځنه شروع کړې و چې هغه سلام ټول غو پاتې د نو سیمه نه مانو لوسي خو په کلی کې د یو پروګرام د ما و سره ډیر په یاد نه دي چې هغه کوم پر د کوم موسسې له خوا نه و خو یو پروګرام نه چې د په کلی کې چې هغه مېرمنې مثلا هغه د ذکر نه به برخه پاتې دي د ذکر زمينه ورته نه ده برابر لا د خوندري نه پاتې دي د مسخین پر ټایم کې یو کورس ورته ویلې شو چې هغه کورس او هغه جوړ شو ما چې کله ازموینه ورکړل نو زما خو خط زده و املا مې زده و ټول شان مې زده ول او هغه کې دې زبري علي شو لمه ځکه په هغه کلی کې وزنی انګلیزي و ما چې ما د کلار نه زده کړې کړې ما کلار با سواده و هغه سیمن صاحب و د پانتون استاد و د کای پانتون کې نو هغه ما زده کړې کړې وې زه چې بري علي شو لمه بیا د خون کې دنده ما تر کړ شو بیا هغه په کلی کې هم هغه خزه چې زده کړې به برخه پاتې وي خو یو څه نه ما قانې کړ زه ورغلم ما دی او کورونو ته ته مې وویل چې زه تر 15 خزه پاز ده او تاسو به خپل نور باندې زده کړی وکي هغه وخت نو دا د انجنیر دی تعلیم یادونه چې کېدل یو بل عکس العمل به خدل کېږي تاسو څه فکر کوئ چې ځکه نه یو چاته هم چې خپل خوځې ته واسطه وایي چې نو په کور کې کورس جوړ دی دلته یا واسطه چې موږ ته زده کړی ورکو نو هغه به څه فکر کوئ چې دا یو جرم دی دا یو ډیر غټ شرم دی چې د لیدو په سواد وي زه خپل هم کله کله ما دې فکر کوئ چې بل ما خوځې ته نه پریدي دا شرم ګولې خو بیا هغه څنګه هغه شپږ میاشتې نه یو کورس چې هغه خپل راوچو هغه د کلی میرمنې تر دې راورسېدلې چې حتی یو رقاور کار راسيده و د ډېر کله والته د ټلیفون له زمينه نه برابر کله چې بده واده کارتون راتلل یا د ختم کارتون راتلل چا به یو چا په سیوړ ډېر لري چې بل کلی کې به یو څوک چې ماته دغه د کارت هغه لري نو راته ولول چې څه کلی کې شوی دي دا میرمنې چې بیا موږ ته دغه کورس بلاره واچو شپږ میاشتې زده کړې وکړلې او ما ته ډېر دی ویار دی چې ما هغه خو چې یو وخت ما ته خاطره وړې او چې زینې سم لسته یو وخت هغه ته خپل خاطره تخپلې لسته دا ما ته ډېر دی ویار دی او حتی په سرغو کې یو وخت راځي چې هغه لحظه ما ولیدل چې هغه خو چې ختم سلوسته دی ورسته خاطره لسته
ډیره مننه فرهناز جان چې تاسو خپل معلومات او تجربې له موږ سره شریک کړې اوس به هم ورسو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې په واخلو او اوریدونکو تاسو کولای سئ موږ د میلمنې فرهناز الکوزی څخه چې شاعره او د هیواد پیژندل سوی ژورنالیسټ ده خپل پښتنې مطرح کړي اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته سلامونه میومنې خپل نوم یاد کړي او که پښتنه لری مهرباني وکړي بلې زموږ ځخ تاسو ته درځي مهرباني وکړئ خپل نوم وایاست او که پښتنه لري هغه مو وکړي
جلاله
زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. اوس هم ورځو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بل السلام علیکم علي جان، ته سلام او د ګران مېرمنې سلام. محمد قاسم زاکر دلمن ولاکر زه پړی چم
ځواک صاحب، سلامونه دي تاسو ته هم ورسیږي. مننه چې تلیفون مو کړی دی. د فرهناز الکوزی څخه که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم. واکېنم فرزانه خور یې واکېنم یو مبارز کول کې ښځه ده چې ډېره مبارزه کړې ده، او اوس مې داسې یو ټکه رسېدلې ده چې نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي، یعنې ډېرې خونې د ده څخه ګټه اخلي. ولې تاسې وګورئ چې په نورو پرتو سیمو کې هم لکه د فرزانې خور په څېر داسې نجونې شته چې هغه زده کړې ته لېوالتیا لري، ولې د کورنۍ د مشکلاتو پر اساس دوی نشي کولی چې زده کړې وکړي؟ نو د کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې خپل لوړې دې مکتبو ته پرېږدي تر څو زده کړه وکړي، او په راتلونکي کې دوی خپل آینده سمه کړي. نو د فرزانې خور څخه مې دا هیله ده چې لوړې زده کړې ته کوم اساس کړی دی، یعنې چې په کوم بخش یې کړی دی، ماسټري او لیسانس یې اخیستې دی که نه اخیستې. بللې جانې
مننه ځواک صاحب. فرهناز جان، تاسو د ځواک صاحب پوښتنه واخیسته، تاسو کولی سئ د دیو پوښتنې ته ځواب ووایست.
ملالۍ جانې ډېره زیاته مننه. ځواک صاحب ته ځانګړي سلامونه، خدای دې وکړي چې ورځې په خیر سره پیل کړي وي. بالکل، ما چې کله دولسم خلاص کړم بیا د ځینو چې هغه کورنۍ مسؤلیت و هغه زما ته تر غاړې سو. ما باید لورونه رسولي وای، باید هغوی پوهنتون ویلی وای، هغوی باید زده کړې کړې وای، چې بیا هغوی ته باید یو څوک وای چې دغه زمینه یې ورته برابره کړې وای. د پلاریان تر څنګه چون چې د هغه معاش مونږ ته کافي نه و او نشو کېدلی چې زما ورونه پرې زده کړې وکړي. بیا خو زه د ژورنالیزم ډګر ته راغلم، زه ډېره وړه وم چې ما د ژورنالیزم په برخه کې کار شروع کړ. د هېواد ورځپاڼه مثلا ملي ټلویزیون زین ټلویزیون دې ته ورته ځینې نورې قلمي رابطې موږ د ورځپاڼو سره درلودلې، ما به هلته لیکنې کولې. نو دا چې زه کله د ژورنالیزم ډګر ته راغلم هغه د خپل ورونو سپانسر شلم چې ماشاءالله ویاړ کوم چې زما ورونه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دي. یو ورور مې طب وایي، دوه ورور مې د ژورنالیزم نه فارغ دی، همداسې نور ورونه مې ماشاءالله زده کړې کوي. خو د ویاړ ځای دی که زما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي، خو زه دا ویاړ بولم چې زه د دې سبب شوې یم چې هغه زما ورونه یو ځای ته رسېدلي دي. آینده کې به داسې وایي چې موږ داسې یو پیاوړې خور درلودله چې موږ یې تر دې ځایه راورسولو. جوخته د دولسم نه فارغه یم، اوس مې جامع انسټیټیوټ ویلی دی د ژورنالیزم دوه کلن، او وروسته اوس هم ادبیات وایمه، پښتو ادبیاتو پوهنځی کې یم، د دوهم کال محصله یم.
مننه فرهناز جانی، تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوریدونکو. اوس هم یو بل اوریدونکو زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله، احمد علي بشیر، سلامونه تاسو باندې کوم. تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو ملمنه ته سلامونه.
السلام علیکم، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه مو وکړئ.
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو هم قاری صاحب پرسونه جوړځو.
قاری صاحب، زموږ میلمنه فرهناز الکوزی ته او تاسو مخکښ شې د پروګرام اوري، له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
بله، اوله پښتنه خو مې دا ده چې په افغانستان کې صنعت د اوس موږ ورته ګورو، ازادي د بیان صنعت خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لیدلې ده. تاسو ګورئ ژورنالیست خپل د کور نشي وتلی، عقلا یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځېدلی. په نامه د ژورنالیست یعنې رسنۍ دي، که موږ څه شي فکر وکړو، یو ژورنالیست وژل کېږي یا په ادبي وژنو کې څوک یې مسؤلیت نه اخلي. د دوی څخه پوښتنه دا ده چې په آینده کې تاسو و ژورنالیزم ته یا د ژورنالیست و امنیت ته په کومه سترګه ګورئ، څه احساس کوئ؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دوی خپل آیندې ته څه تمه لري؟ په آینده کې دوی خپل راتلونکي ته څه تمه لري؟ یعنې نورې ښځې څنګه کولی شي چې د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي؟ او دوهمه پوښتنه مې ستا چې د دوهمې میلمنې څه پر دې کوچې څخه ده، دا غواړي چې د سولې په باره کې یو غونډه جوړه کړي. څومره دا لازمنه ده چې دا د دوی غونډه د دوی هلې ځلې به نتیجه ورکړي، او ښځه په صلح کې واقعا رول خو لوبولی شي؟ د دې په نظر څومره رول لوبولی شي ښځه په صلح کې؟
ډیره مننه قاری صاحب، تاسو پښتنې مو واخیستې او دوهمه پښتنه به د فریده کوچی څخه هم وکړو. فرناز الکوزی زموږ میلمانه ده. فرناز جانې، تاسو د قاری صاحب پښتنه واورېده، د دوی پښتنه به مو واخیستې وي، مهرباني وکړئ.
محترم قاری صاحب، سلامونه نیکې هیلې. راځمه دې ته چې مکه وګورو، نور د څلوېښت کلنه جګړه به نه یادو. راغسو دغه 1943 کلونو ته چې زموږ د پخواني ولسمشر د حامد کرزي په حکومت کې زمینه برابره شوه چې نجونې داسې ښوونځي ته لاړې شي، نجونې داسې پوهنتون ته لاړې شي، نجونو ته د زده کړو زمینه، هغه کورنۍ چې پوهوي او هغه کورنۍ چې نجونو ته اجازه ورکوله. بیا ورو ورو ورسره مکه وګورو، په افغانستان کې رسنۍ ډېرې شوې او ورسره راډیوګانې ډېرې شوې چې ماشاءالله موږ زښته ډېرې راډیوګانې لرو، ورسره د میډیا په برخه کې کار وسو، پرمختګ وسو. زښت ځینې هغه زما پخوانۍ نتاقانې چې وي چې ډېر نومونه به ماته نه راځي، او د ازادۍ راډیو نتاقانې وي، ورسره په بی بی سي کې نتاقانې وي، هغوی دغه انګېزه راخوره کړه چې د ژورنالیزم ډګر ته نجونې راشي، د هغوی غږ، د هغوی فعالیتونه، د هغوی زحمتونه، د هغوی دغه کړنې چې دوی وکولې. زه واقعا خوشحاله یم چې دوی موږ ته انګېزه راکړه. خو راځمه د ورور پوښتنه داسې وه چې هدفي وژنو کې د ژورنالستانو ژوند دې ته څنګه ښکاري؟ که موږ راسو نور کلونه به پرېږدو، دغه د وروستۍ لس میاشتې چې د 1991 کال دي، دغه ته که موږ وګورو، تاسو وګورئ چې د ژورنالستانو ژوند څومره نام نه دی. بیا دغه وروستۍ میاشت که موږ وګورو چې د ازادۍ راډیو خبریال الماس دایي او ورسره مکه وګورو فردین سیاواش صاحب، جوخت راسو موږ ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیسته وه، هغه د کورنۍ سرپرسته وه، هغه مو د لاسه ورکړه. ورسره زموږ یو بل خصوصي ټلویزیون دی په کابل کې، د هغې دوه خبریالان په میلمستیا کې مسموم شول، ووژل شول. خو موږ راځو دې ته، دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته خبریالانو ژوند ګڼ شمېر، ما په ټولنیزو رسنیو کې پرون ځینې خبریالانو پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی، په له ډېرو بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، له ډېرو خبدیو سره لاس او ګریوان دی. یعنی ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې ده. دوی چې په رسنیو کې کار کوي، هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، یا څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي. یو څوک راځي د دې حق خوري، یو څوک دې ګواښي. که دوی یو چاله کلپ مخلي، په هغه عادي کلپ باندې د خبرونو دپاره دې ځورول کېږي، وزارت ورته کلپ نه ورکوي. مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي، په والیتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي. یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې، افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه. خو داسې موږ راپورته کېږو، د ټولنې غږ پورته کوو، د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دي، دغه جګړې چې موږ ته راپرېښې دي، دا انعکاس کوو، خلکو ته رسوو. دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي، او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی، خو کله چې حقیقت وایي، کله چې واقعیت وایي، دې واقعاتو ته څوک پرېږدي نه. نو د ژورنالستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
ډیره مننه فرهناز جانې، تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې خبریالان د خلکو ته د بې پرې معلوماتو رسولو لپاره کار کوي، او پر هغه سربیره هم بیا د دوی ژوند په د تهدید سره مخامخ کیږي، او دوی ګواښل کیږي چې یوازې د دوی دنده دا ده چې خلکو ته سم او بې پرې معلومات ورسوي او نور څه نه. اوس هم د یو بل اوریدونکو پښتنه اخلو، مهرباني وکړي، آزادي رادیو اوري.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته محترم میلمنی خور ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره لین کې ما مخکې خور ویل چې ترنه زما د تحصیل یا تعلیم ممانعت کاو، او پلار مې ماته داد راکو، هغه زوا سوال ما زه سوال چې زه فکر کوم، هیڅ یو پلار، هیڅ یو تر، هیڅ یو ماما بخپل لور یا خور د تعلیم نه مانی نه کی. او متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغه څنګه مسایل یې هغه نه دي، دغه مسؤلیت د دولت ده. حکومت باید دغه ستونزې د مخه نه لري کی، د خوځ لپاره باید بوندون برابر کی، یا مثلا شاران اوسمنګ ګورو چې په الکو جلې په یو سن کې ناس، یعنی شریعت کې د سره شریعت په ټکر کې د شریعت دغه شی نه غواړي. نو یو افغانستان بیا نه نه سی سره مسلمانان الحمدلله موږ وتا شي، نو یو جلې والد چې په یو تعلیم په یو چوکې باندې ناس دی، هغه ته هیڅ یو ورور هیڅ یو تر هیڅ یو ماما اجازه نه ورکړي، نو دلته شرایط ورته تقریبا مساعد نه وي. نو ځکه د آبادې خلک یې امانیت کوي، کنه هر څوک غواړي چې د مالور ډاکټر شي، انجینر شي، خو په یو چوکاټ کې، ځکه دلته اسلام نافذ ده، دلته اسلامي قوانین دي، سړی باید دې ته توجه وکړي. نو تاسو توجه نه مننه.
اغه امیر صاحب تاسو پښتنه مو واخیستله تفسیر او اصلا مننه د جلال آباد څخه. اغه امیر صاحب وویل چې جنو ته زمينه اصلا مساعده نه ده د حکومت تخوا څخه. فرناز جان، آیا تاسو په د دوی د خبر سره موافق یاست که دا خبر اصلا و کورنۍ ته هم متوجه ده چې کورنۍ باید د خپل لونو د حق لپاره جګړه وکړي او هغه باید ورسره مبارزه وکړي، د دې په دې برخه کې د خپل جنو ته زمينه مساعده کې چې په خوندي چا ریال کې انجونی و شوندی تبوزی او راولی او د هغوی خوندی تو پخپل ونیس ترڅو د هغوی راتلونکو روشانه سي؟
بالکل بالکل، ډیره زیاته مننه مننه جانې. زه یو سوای ما زه کله کورس زم، زه د انګلیسي کورس زم، زه د دې ورور راتخنه داسې جواب کوم چې کله هم زه کورس زم، زه که زه خو وظیفه لرم، د وظیفې نه م هغه د ژورنالیزم دغه مسلک چې دی تاسو خپله معلوم دی چې دا څومره ستړی کیدونکی مسلک دی. موږ چې یو راپور پسې ځو له ګڼو ستونزو سره مخ کېږو، حتی تر ماښام به موږ کلیپونو پسې ځو تر څو چې هغه کلیپونه ورته راټول کړو. زه ماښام کور ته ځم، بیا زه د انګلیسي کورس ته ځم، پلارجان مې د دې خوري کورس ته کله چې هم پوهېږي چې زما د رخصتېدو ټایم دی، ما پکې بېرته راځي د کورس نه مې راوړي کور ته. یعنی هره کورنۍ یا د دغه لور چې دی د زوی په څېر په پلار باندې حق لري چې ده ورته زمینه برابره کړي. موږ باید د دې نه ونه ډارو چې په پوهنتون کې زما د لور سره یو هلک ناست دی. صحیح دی، زموږ اسلامي ټولنه ده، موږ به هغه خپل د شریعت ته په کتو مخته ځو، خپل اسلام ته په کتو، خپل دین ته په کتو، نو باید موږ د خپل رفتار او کردار وکړو. خو دې کې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوان هوار کړو، ټول را ټول چې د وظیفو نه راستانه شي. زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته همدا وایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې، نه به د چا لور ته ګورې، نه به په کوڅه کې درېږي، نه به غلط کار کوي، خدای مکړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي. همداسې چې ما ته وایي، همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې زوی د چا لور سره کار نه لري، د چا د لور شمیرې به نه غواړي. یعنی دا زما د پلار اغولین نصیحت وي چې موږ ته هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي. لور خو طبعا چې ډارېږي، هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي. سرغړونه هلکان دي، ځکه دوی هلکان ورکړی دی چې تاسو هر کار وکړي خو هغه موږ ته سم نه دی. تاسو خدای مکړه غلط کارونه مو کوي، د چا لور ته په کوڅه کښې مو درېږي، د چا لور په سین کښې، دا به غلط کار نه وي. خو زما لور چې کوم هلک پسې لاړه، دا به ډېر غلط کار وي. زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي، دا هم غلط کار دی. که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي، دا هم غلط کار دی. ځکه حقوق صحیح دي او موږ ته نصیحت کوو. یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر را ټیټ نه کړې، ته چې ښوونځي ته ځې ډېر پام به کوي. دغه کلمه ته موږ خپل زوی ته وښوو، هېڅ ورور به یا هېڅ د افغانستان اوسېدونکی چې هلکان د هلکانو له برخې نه زه وایم، هغه به جلۍ ته په لاره نه درېږي. ځکه د پلار به ورته نصیحت کړی وي، خو پلار بېرته برعکس انګېزه ورکوي. پلار لور ته نصیحت کوي، لور ته د شرم خبره کوي، زوی ته نه وایي چې ته دا غلط کار وکړې. سبا ورځ زه هم ماته شرم دی، ځکه پلانکی به وایي چې د پلانکي زوی یو نجلۍ ته ولاړ دی. او راځمه دلته صحیح ده، د امنیت نه شتون ځینې زموږ عنعنات، زموږ رسمونه، زموږ رواجونه، زموږ دودونه ډېر کله د دې سبب کېږي چې یو څوک به ماته تانه را کړي چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي. که موږ ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو چې پلانکی به ماته داسې ووایي، هغه بل سړی به داسې ووایي چې ستا لور ښوونځي ته ځي، خو موږ خو به خپل ځان نه پاتې یو. نو موږ بیا ټول عمر د خلکو خبرو پسې دې وګرځو، نو بیا ولې موږ ځان ته موخې ټاکو؟ ولې موږ ځان ته اهداف ټاکو؟ کله چې موږ ځان ته موخې ټاکو، باید د هېچا خبرې نه وګرځو. مثبت انګېزي، مثبت خبرې، مشوره کول، دا صحیح ده. په خپل ځای یو چا نه به مشوره اخلو، یو چا نه به مثبت انګېزه اخلو، د مشرانو خبرو ته به غوږ نیسو، د مور، د پلار، د تره، د ماما، د ټولو ته احترام، درناوی په خپل ځای. ولې چې څوک ما ته وایي چې اغلی الکوزي ته چې دی نطاقه کېږي، ما دا ډېره اورېدلې دي. ما ورته ویلي که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم، دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي. خو راځمه زموږ د حکومت
ته خانه د دولت له خانه هم د نیمګړتیا وسته د اوس کمک پلری پلاتو ولسوالۍ کې وګورو په ولسوالۍ کې ښوونځی نشته د انجینر خار ته تللی نشي. دا درسره منم، دا بالکل منم وروره چې دولت زمینه نه ده برابره کړې. دولت باید زمینه برابره کړي. په هرې ولسوالۍ کې باید چې یو غټ کلی وي هغې ته ځانګړی ښوونځی ورته جوړ شي. داسې نه شي چې دا ټول کلي چې په یو ولسوالۍ کې دي هغه د ولسوالۍ په ښوونځی باندې وربار وي. نه، انجینو ته باید ډېره توجه وشي. انجینو ته باید په داسې ماحول کې مکتبونه جوړ شي چې د ټول دغه مهال انجینې چې دي د مکتب په داسې یو موقعیت کې وي چې ټول ورته په همغه یو تلی وشي تر څو دوی ته خنډ جوړ نه شي. خو حکومت دغه برخه کې نیمګړتیاوې لري. مکه وګورو، موږ لغمان یاد کړو، موږ ننګرهار یاد کړو، موږ پکتیا یاد کړو، پکتیکا یاد کړو چې هلته نوي نوي اوس خلکو جوړخه کړی چې د نجونو دپاره کمک د رسنیو ته غوږ وسو. هلته نوي نوي اوس ښوونځي جوړېږي د نجونو دپاره، هغه هم د کلیوالو په مرسته چې ځمکه یې ورته ورکړې ده، حتی خپله پکې کار کوي. دا زمینه یې برابره کړې ده. حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي. دغه هلته بیا چې کورنۍ ملاتړ وي، حکومت هم پاملرنه وکړي. نو تبان بیا کورنۍ هم زړه ښه کوي چې هغه خپله لور ښوونځي ته ولېږي.
ډېره مننه فرهناز جانی. اغه امیر صاحب ستاسو پښتنه به جواب سوی وي. اتمن فرهناز جانی یوې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې دا مسؤلیت بیرته مور او پلار ته ځي چې اولادونه پیدا کوي، نو باید د هغوی د حقونه هم پر ځای کړای سي چې په هغوی کې د بشري حقونو څخه چې اسلامي او بشري حق دی چې هر کوچنی باید حداقل ابتدایي زده کړې ولري، او د هغه د تضمین او د ډاډ په خاطر باندې مور او پلار باید هڅې وکړي چې دغه کوچنیان ښوونځي ته ولاړ سي تر څو د ټولنې نیمایي برخه فلج نه سي، چې هغه ښځې دي چې بې زده کړو او بې سواده پاتې نه سي چې بیا په آینده کې ژوند تاریکېدلای سي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدای سي، ځکه دوی خپله لاره نه سي موندلی او د بل چا پر اوږو باندې بار جوړېدلای سي. د فرهناز کوزی سره به موږ خپلو خبرو ته دوام ورکوو. زموږ نور میلمنې هم دې موږ هڅه کوو چې ډاکټر لیلا آفاق او فریده کوچی هم له موږ سره په دې پروګرام کې یو ځای سي. موږ ور دوی ته تلیفون کوو، خو تر هغه مخکې به یو بل اوریدونکی راواخو چې د فرهناز جان څخه خپله پوښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم فرجانی.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او پوښتنه وکړئ.
جان دې خوشاله دې صبرایو رحم ته
تاسو پښتنه لری. زموږ د هم د زموږ د میلمنې فرهناز الکوزی څخه
پښتنه لری. دا چې خاص پښتنه په ما در صبر ده چې په حجاب اسلام کې کوم تعلیم دي خاص دي پورا هغه به خدای خدای سينه چې دې دې د حجاب نه بغیر وی کنه په حجاب اسلام کې نو دا اجازه شته خدای سي نه کې د حجاب وی لکه اوس پلکان جون یو ځای سره کین او د سو وای ولې نه په حجاب اسلام کې د تعلیم وکي.
بله، ستاسو تبصره مو واخیسته. موږ دا نو وایو نه زموږ میلمنې دا خبره کړې ده چې باید ښځې په بې حجابۍ کې ولاړې سي، بلکې موږ د انساني او بشري حق خبره وکړه چې فرهناز الکوزی وویل چې ښځې هم باید د زده کړو زمینه ولري او حق ولري چې هغوی خپل راتلونکی سم کړای سي. بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو اوري.
بله، السلام علیکم جان اقزادی. ما د لغمان ولایت سره په تماس کې ما سمادي تاسو د ملمنی خور نه دا پوښتنه ده چې اسلام خو ښځو ته حقوق ورکړي، هغه موږ منو، هغه طالبان هم مني، هر څه کې مني. دا و چې کومې ښځې دا ناری وي او دا وایي چې موږ دا سول نه منو، دا حقوق نه منو، او دا غ نور سیاست فکران غخ دی دی او دوی د خزه د حقوق په باندې دا ناری وي. دا خزه ته تاسو پیغام لري یو خبره خو می داد او بل زما دا ټول خزه نه داخله ده چې تاسو دا اسلام په دې کې پړ مو بولی. اسلام وایي چې خزه اذان نشي کولای، اقامت نشي کولای، او تاسو دلته په رادیو غان کې نه یی، تاسو دلته په سری ورکوي. دا سی په کوم حدیث دا دې ماته وای چې دوی په کوم حیات په کوم دغه باندې سند باندې دا خبره تاسو کوي په دا رادیو غانو کې.
مننه تاسو تبصره او پښتنه مو واخسته فرانس جان تاسو د دوی خبره واوري د ک تاسو کوم څه اضافه کول غواړي مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ورورجان ته سلامونه. زه راځم د دې پښتنه بزه داسې جواب کوم چې شکر الحمدلله مقتول مسلمانانی زمکه دغه حکومت چې دی بیا افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی. تاسو وګورئ چې زمکه ټول هغه اصول چې دي هغه مکړه د اسلام په چوکاټ کې همیشه غوښتي دي. که زمکه خوی نظر نارې ویي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي. زه دې ورو ته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه هغه په دغه ځمکه په هېواد کې تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړل شوي. تاسو لاړ شئ اسلام سم مطالعه کوي، خپل دین مطالعه کوي، قرآن تلاوت کوي، هغه د ترجمې سره ولولئ. هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هېڅ دین نه دي ورکړي. کومه ګډه ډیموکراسي ده، که دا نور دي، که هر څه دي، مونږ د نړۍ ټولو هېوادونو ته لاړ شو وګرځو، هغلته د مېرمنو مونږ حق او حقوق وګورو، بیا راشو افغانستان ته. دغه زموږ خویندې چې اوس راځي دا ماشاءالله ټولې په ایجاب کې راځي. داسې نه ده چې چا د سره څادر غورځولی دی، یا خدای مکړه څوک د ایجابه راوتلي دي، یا پوهنتون د زده کړې ځای دی، د تدریس ځای دی. پوهنتون په دې معنی نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې یو نجلۍ پوهنتون ته ځي، هغلته خل د تدریس لپاره ځي، هغلته خل د پاشاو پتنیو یا د نورو کړنو دپاره نه ورځي. مکه وګورو تر ننه پورې چې ما کوم انجینې لیدلي دي، که هغه په کلو کې ښوونځیو ته ځي، که هغه په ښارونو کې ښوونځیو ته ځي، ماشاءالله تورې جامې اخوستي دي، ښایسته خبرې په سر دی. او که پوهنتون ته زموږ محصلین ځي، هماغه د اسلام په چوکاټ کې هر وخت تللي دي، دوی خپل حجاب کړی، حتی ډېری خویندې زموږ حجاب اغوندي. او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي، که څوک خپل اسلام وساتي، که څوک خپل دین وساتي، هغه په حجاب کې نه ساتل کېږي. ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم، زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم، زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم، زه انسان اوس چې دا وژنې چې کېږي دا زموږ د پکم کې کتاب کې دي. دا په اسلام کې شته چې ته ملاله میوان ووژنه، ملاله میوان چې دی ولس هغه دي پورته کړی، ملاله میوان چې د پوهنتون محصله وه هغه یې ښه بېلګه ده، ملاله میوان چې له موره پاتې لس خویندې غټې کړي دي او هغې ته یې نفقه هم راوړله. موږ که ملاله میوان یوه ژورنالیست ته یاده کړو، هغه یې ښه بېلګه ده د ژورنالیستانو چې موږ ولیدل چې هغه په حجاب کې کېناستله. د هغې هر یوه خپرونه تاسو وګورئ چې دا ویښتان یو دانه نه ښکاري. یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کې برابر روان دي. هغه څوک چې نیوکې لري، هغه څوک چې د دې ورور چې دا منفي نظر دی، دا به د دې خپل نظر دي. ځکه موږ د هر چا نظر ته درناوی لرو، احترام لرو، قدرې کوو، او په ښو خبرو باید هغې ته قناعت ورکړو. زه دې ورور ته دا وایم، زموږ ټولې خویندې چې راپورته شوي دي، دوی وایي چې دوی خدای موږ ته داسې نه وایي چې موږ ته داسې حقونه راکړي چې خو موږ د خپل وطن ورانو کړو. دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي. ځکه دوی پوهېږي چې کوم حقوق چې دوی ته اسلام ورکړي دي، هغه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړی شوي. که تاسو خپل دین سم مطالعه کړئ، بیا به د مېرمنو په حقونو باندې خبر شئ چې اسلام مېرمنو ته څومره حقونه ورکړي.
ډیره زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو ډیره ګټوري خبري وکړې او د میلمن د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه وویل. اوس هم ورځو خپل دوهمي میلمنی ته چې فریده کوچی ده. د فریده کوچی څخه به تر یوې لنډې خبرتیا وروسته خبري کوو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او د مخکښ شې پروګرام دی. فریده کوچی زموږ دوهمه میلمنه ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده او دا د سولې غشتونکو شې په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبرې کوو. میرمن کوچی خبرونه ته شرغلاست.
خدای دې صدر ولې ستړې مې څنګه یې شې؟
ډېر مننه ژوندې اوسئ. خوشاله سو چې تاسو ژغورو.
نو زم ډیره خوشاله سم چې ستاسو ژغ به واوري دی او زم دې ازادي راځو ته ورابو بللم. او زما غشتنه ستاسو څخه ده چې اول د افغان میرمنو ټولنه او د افغان سولې غشتنې ټولنه ما جوړه کړې ده. د افغان میرمنو سوله غوښتن کې ټولنه می جوړه کړې ده. او دا د طالبانو څخه تقاضا کوم، د چارواکو څخه تقاضا کوم چې ویني افغانان شګي کچې دوی نه وی ورځ ولاره ولاره ود خطر ته هیڅ رانه وړه. دا افغان شګي چې ولاره سی او ټولنه می جوړه کړې ده د افغان میرمنو د شوزو د سوله غوښتونکو ټولنه، او چې ولاره سو مړ خطر ته زو د خیره. او د لنډ یا دا پنجشنبه یا بل پنجشنبه یو مطبوعاتي کنفرانس هم جوړوم چې وینه چې دا درست افغانستان ولړزیږي، چې د نارینه خو هیڅ ونه کړه، چې ښځې پلوونه و طالبانو ته ونیسي، چې و طالبانو زامنو وورونو تاسو چې مړه کېږم ستاسو ایتمان پاتېږي، ستاسو کونډیانې پاتېږي، ستاسو مندې بورې کېږي. او زموږ د زموږ پولیس وردو چې تاسو وژنئ، همې کونډیانې پاتېږي، همې ایتمان پاتېږي، د دې اوښکې څوک پاکوي؟ تاسو مرم زموږ غم دی که دوی مرم زموږ غم دی؟ دا څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده، او جګړه روانه ده چې دا خو امریم افغانان دي، خو دا امریم افغانان دي. امریکا او پاکستان د خیر پر غونډي ناشتي چکچکی کوي، دې تم پیسې ورکوي، یې تم پیسې ورکوي. موږ د امریکا تر پیسو تیرو، امریکا دې داسې موږ څنګه وږدي لکه د عراق څخه جوړول. که چیرې ځینې د سولې کلي د دوی په لاس کې ده، د امریکا او د پاکستان که وږي زموږ تر خو د اول پلو پاکستان ته هم نیسم، امریکې ته هم نیسم، طالب ته هم نیسم، چارواکو ته هم نیسم، چې موږ ته بس دا څلوېښت کاله کېږي چې جنګ روان دی. او د سولې کلي د طالبانو د امریکې او د پاکستان په لاس کې ده. که سوله کوي ونکي کې نه کوي، د امریکا سفارت هم دلته دی، د پاکستان سفارت هم دلته دی. د پاکستان سفارت هم ولې پښتو ووروانه چوم، او د امریکې سفارت هم ولې ووروانه چوم؟ ته ولې زموږ د هلکان زموږ نجونې چې مکتب ته ځي، د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله به راسي کله به راسي. پرون یې پر روزګان کې بمبار کړی دی، پرون دی کابل ورځ د یو کور اته نفره لس نفره مړه دي، عام خلک ډېر مړه دي.
بله، تاسو وویل چې تاسو د سوله غوښتونکو میرمنو ټولنه رامنځته کړې ده، که تاسو په دې اړه موږ ته لطفا ووایاست چې په دغه ټولنه کې څومره ښځې غړیتوب لري، د دوی هدف څه دی، دوی څه غواړي، کومه برنامه پر مخ وړي، او تاسو د کومې ستراتیژۍ د مخې دغه ټولنه جوړه کړې ده؟
موږ زه خو لس میاشتې مریض وم، پینزه میاشتې دلته وم، پینزه میاشتې مې په یم کې تېرې کړې. نو چې رالم ګوره، هغه د قطر خلک بېرته راغلي وو، نوې ورځې تېرې کړې په رخصتۍ. او ما ویل چې دوی چې په دوی چې پوره نه شوه، زه به ښځې مخته کړم، ښځې د مطبوعاتي کنفرانس چې ورکوم، یو پینزه زره ښځې دي په دغه کابل کې، به یو وټل ورته نیسمه، دلته به د ولایتو د ولسوالیو د دغه څه چې کوچیانې پښتنې دي زه راغواړم، دا مطبوعاتي کنفرانس ته ورکوم.
څومره غړي دي ستاسو د ټولنې، څومره کسان دي؟
پنځه زره. دا اوس وی جوړه کړي، زه غواړم چې په ولایتو کې هم جوړ شي.
شش پنځه زره کسان دي. او زموږ یو اوریدونکي مخکې ستاسو څخه یو پوښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغوی ویلي دي چې تاسو څومره ډاډمنه یاست چې دا هڅې به نتیجه ورکړي، او ښځې د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولی سي. په دې اړه که تاسو زموږ دغه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ او خپل ځواب ووایاست.
زه دا جواب درته وایم چې پر دې پخوا چې به پر پولي و پر پټي و یو نفر قتل به یو نفر ورسېدی، نارینه و به ولاړه، نارینه و به خلاص نه کړه، بیا به ښځې ور ولېږلې، ښځو به پلو ورته واچوئ چې د دا پلاور روی مې در وړی، دا پله عثمانه دی د بیبیانو دی او دوره از ازل دی خدیجه شو شزه و سوداګری کول طالبان ان شاء الله تعالی مش مخ په پرمځکه نه کی مش په خپل پله ورته نیولې د ملالي متایت دا ټول تخپل پلو نیسو هم لور په چارواکو ته هم دغه ته هغه خون چې بیوکی دا ښځو ته بیوکتل وینه تر هغه قتلو تر هغه پلو تر هغه جنګ به تیر سوه اوس نن ورځ ما دغه فکر وکی چې راسه دا ټولنه جوړه که د افغان میرمنو د سوله غوښتونکو ټولنه چې موږ آیدي تر قطره پورې ځو ښځېم یو بشار دي
بلې
دغه ګوره دا ښځې چې نه وای دا نارینه د کوم ځایه پیدا کېدل دا طالبان به هم د ښځو زابه نه وي داسې زړه خو بیا د غوښو وي د ډبرې خو به نه وي اخره به یې ومني.
تاسې یادونه وکړه چې تاسې به ټولو خواو ته د جګړې ټولو لوري ته به پلو نیسئ او بیا تاسې وویل چې ښځه هم یو بشر ده او انسانان ټول د ښځې د وجود څخه پیدا سوي دي. نو آیا داسې نسئ ویلی چې یو ښځه هم د یو برابر او مساوي انسان په توګه باندې د دغو ټولو لوریو مخ ته کښېنستلی سي د دې پر ځای چې ورته پلو وغوړوي پر منطق ولاړه باندې ورته خبره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي هغوی ته ووایي چې دغه نوره جګړه بس ته سوله غواړو. دا پښتنه او بل زموږ اوریدونکی به راواخلو هغه به ستاسو څخه خپله پښتنه وکړي مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري فریده کوچی زموږ سره پر لیکه د ستاسو پښتنو ته به ځواب ووایي. بل اوریدونکی راخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل نوم وایست
مننه زکه دیواله شنه د شلمند د سره وسل سوی اول خو زه کوچی خورت خپل سلامونه وړاندې کوم. دوه مری سونه ش کریوال انده سره دا مشت د سولی وړاندې کوي نو ان شاء الله د شلمند ما چې دا سخن در راپورته سی لکه کوچی خور نو هم به طالبان هم به افغان حکومت او نور به هم هغه بهرنی